د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د دې یور بیا خبری خبرونه مو پیل سي. په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان په اړه د بروکسل په نړیواله غونډه کې د شویو پریکړو په وړاندې په افغانستان کې د نن د اکسلمولونو واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې دوی د پروکسل د غونډې د پریکړو هرکلی کوي او ویلي دي چې دا به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د کندوز وضعیت ته هم کتنه لرو، خو وروسته به د دې خبرونې د رپورټونو تفصیل واوري. اول به واورو چې په نړیوالو خبرونو کې کوم خبرونه په سر کې راځي. د هند پوځ وایي په کشمیر کې درې وسلوال چې د دوی پر عسکرو یې حمله کړې وه وژل شوي دي. له سوریې سره د ترکیه په یوه سرحدي سیمه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه نن شل تنه ووژل شو. د حملې پړه پر د عایشه چول سوې ده. خو اول ورځو قسیم سولم هلته د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد کندوز ستللی. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیټه راتلونکې اونۍ کار پیلوي. او دولس ولسي پاڅون کوونکي په جوزجان کې وژل شوي دي. د هم بشپړ خبرونه. د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندوز امنیتي وضعیت د څارنې لپاره دغه ولایت ته ورسېد. د کندوز والی ویان سید محمود دانش وای ښاغلی جاهد به هلته افغان ځواکونو ته لازمې لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې جګړه د څلورمې ورځې لپاره هم دوام لري. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نشتو له امله سلګونه کورنیو ښار پرېښی، د ښار شاوخوا کلو او یا هم د بلخ، بغلان، تخار او کابل ولایتونو ته تښتېدلی دي. خو ویل کېږي چې لا هم زرګونه کورنۍ په ښار کې بند پاتې دي چې د لوږې او تندې له جدي خطر سره لاس او ګریوان دي. اخوا د کندوز د حوزوي روغتون سرطبیبه مرزیه یوفتلی وایي په تیرو څلور ورځو کې د کندوز له جګړې څخه 210 تنه ټپیان چې زیاتره ملکیان دی دوی ته وروړل سوي دي. د کندوز عامه روغتیا رئیس ډاکټر حمید عالم هم لازادي رډو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د طبي پرسونل د کموالي خبره کوي. د سولې علي شوراوي راتلونکي اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي رډو ته ویل چې دغه کمیټه ته حزب اسلامي خپل استازي معرفي کړي، خو حکومت د بروکسل کانفرنس ته د چمتووالي له امله لا تر اوسه په دې کار نه دی بریالی سوی.
دوی
د حزب اسلامي پلاوی او د سولې د علي شورا کسان ټاکل سوي دي. هیله منو چې حکومت هم په خپل وار سره خپل استازي وټاکي. اخوا د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقې سره کتنه وکړي. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون 12 غړي وژل. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د جوزجان له سیمه ایزو پولیس سره د مرستې په هدف د فاریاب له بلچراغ ولسوالۍ څخه د سیمې ته را روان سوي وو چې تېره شپه په نشه سول. د ښاغلي غفوري د معلوماتو له مخې دا کسان د درزاب ولسوالۍ د اقصای اوسیدونکي وو. طالبانو هم دا مسله تایید کړې ده. او د روزګان چارواکي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکوي. د روزګان د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران ازادي رډیو ته وویل چې دغه ښوونځي په دغه ولایت کې د ناسم امنیتي وضعیت له امله بند سوي دي.
د مکتب د تدریس ورکولو زمینه برابره نه ده، نو د شاګردانو پلوی جاو شاګردان نور کوي چې مکتبونو ته ورشي.
په ولسی جرګه کې د روزګان استازي او سیمه ایز چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په ګډون د دغه ولایت زیات شمیر سیمې د محل د طالبانو په محاصره کې دي. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ترکیې او سوریې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په یوه بمی حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. ویل کېږي چې د دې حملې ډیری قربانیان د سوریې د حکومت وسلوال مخالف جنګیالي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دا چاودنه د سوریې د ادلب ښار په اتمې سرحدي سیمه کې شوې او هغه وسلوال یې په نښه کړي دي چې مرکزونه یې په ترکیه کې دي او په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د داعش اړوند اعماق خبری آژانس ویلي دا یو انتحاري حمله و چې د دې وسلوالو کاروان پکې پنهښ شو. پنټاګون وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې د عراق د حکومت د پلوي سنی ملیشو د لږ تر لږه 1900 وسلوالو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي څو دا ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې څخه ونیسي. د سنی ملیشو یو قمندان وویل په حج علي سیمه کې پرون وروسته له هغه د ده پر وسلوالو بمباري وشوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې پر اساس بمباري کړې، یوه ودانۍ یې ویجاړه کړې او د دښمن اته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل هغه راپورونه به په جدي ډول وڅېړي چې وایي په دې ودانۍ کې سني قومي ملیشیې وې. هند وایي ځواکونو یې هغه درې مشکوک وسلوال وژلي دي چې په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه پوسته د حملې هڅه کوله. د هند دفاع وزارت وایي وسلوالو هڅه کوله چې نن سهار وختي په کوپوواره سیمه کې یو پوځي مرکز ته ننوځي، خو له یوې درنې نښتې وروسته په شا وتنبول شول. د هند پوځ وایي په نښته کې هندي سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. تېره میاشت د هند پر یوه پوځي اډه د افراطي وسلوالو په حمله کې د 1900 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان په اړیکو کې سخت کړکېچ رامنځته شو. له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن هند ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان وسلوال ځواکونه به د هند هر راز یرغل ته وړ ځواب ورکړي. او تمه ده چې اروپایي پارلمان بنن د کریمیا تاتار سیاستوال مصطفی جمیلوف او دوه یزیدی میرمنې نادیا مرادباسی او لاما اجی د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ لپاره د اروپایي پارلمان د سګنۍ جایزې د ګټونکو په توګه اعلان کړي. جمیلوف د پخواني شوروي پر مهال د بشري حقونو فعال او د کریمیا د تاتارانو د مجلس پخوانی مشر دی چې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له اشغال سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. نوموړی اوس په کیف کې استوګن دی. په اروپایي پارلمان کې دوه هي اړخې معتدلې ډلې د جمیلوف ملاتړ کوي، خو سوسیال ډیموکراتانو او لیبرال ډلو دوه یزیدی میرمنې نادیا مراد باسی او لامیا اجیرا مخکې کړې دي. دا دواړه ښځې په 2014 کال کې د عراق په شمال کې له خپل کلي څخه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا تښتول شوې وې او وروسته وتښتېدې. او اوس د یزیدی میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د کاندیدانو په فهرست کې د ترکیې ورځپاڼې جمهوریت مسؤول مدیر کین دون دارن هم شامل دی چې زرغونې ډلې توندلاري ښي اړخې او توندلاري کیڼ اړخې ملاتړ کوي. نوموړی تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د ترکیې د استخباراتي ادارو لخوا د وسلو د قاچاق په اړه د راپور له خپرولو وروسته ونیول شو. په فهرست کې همداراز د چین د اوغور اقلیت سولهیز مدافع الهام توهتی چې د عمری بند په سزا محکوم شوی هم شامل دی. په پام کې ده چې اروپایي پارلمان له دې لست څخه درې کسان د دې جایزې د ګټلو لپاره غوره کړي.
دا ازادي راډیو د ساعت 2:03 سوې. د ازادي راډیو دوستانو نن د میزان 15 د 1415 هجری المریز کال چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې مو ډیر بحث پر دې کړی چې د بروکسل کانفرنس په دغه نړیوال کانفرنس کې شوې پریکړې به د افغانستان پر وضعیت باندې له سیاسي اړخه څه اغیز لري. په خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه څه ویلي دي. په همدې خبرونه کې د کندوز وضعیت ته کتنه لرو. د کندوز ښاریان وایي چې له ښاره د تېښتې په حال کې دي او په کندوز ښار کې جګړه روانه ده، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې هلته بهرني جنګیالي جنګیږي.
د خارج نه لکه د ایغوري ترورستان، انصار الله تاجکستان او همدارنګ د تحریک اسلامي ازبکستان، لشکر طیبه جنگوی ترورستان دلته.
افغان چارواکي وایي چې دوی د کندوز شهر په تصفیه لګیا دي او ډیر ژر به دغه شهر بیرته عادي حالت ته راشي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د سپورت پروګرام او یو د کور کلی پروګرام. نو د دغو ټولو مطالبو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. او اوریدونکو تاسو په ازادي رادیو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړه شوې غونډه ختم شوه او په دې غونډه کې ګډونوالو له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان د پراختیايي پروژو لپاره ورکول کیږي. نو د زیاتو اروپایی هیوادونو استازی وایي چې حتی دوی دا توقع نه درلوده چې په افغانستان کې دومره ډیره زیاته مرسته وشي. افغانستان د نړۍ له ډیرو فقیرو هیوادونو دی او په دې هیواد کې روانه بې ثباتي په بروکسل کې د دغو نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د بحث له اصلي موضوعاتو. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې د دغې نړیوالې غونډې تر پای ته رسیدو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د زیاتو خلکو تر توقع لوړه مرسته وکړه.
The conference expressed impressive international commitments.
دا وای په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو تعهد د پام وړ د ستاینې وړ دی. یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې متردد و. ځینې هیوادونه داسې انګېرلې و چې مرسته کوونکي شایي نور ستړي سوي وي او شایي نورې ژمنې ونه کړي. زه باید دا هم درته ووایم چې یو شمېر هیوادونو لا دا خبره کوله چې ولې په بروکسل کې د افغانستان لپاره کانفرنس جوړو او داسې خبرې چې له افغانستان سره تعهد لپاره د نړیوالې ټولنې راغونډول په سخت کار وي. خو دا دی موږ ولیدل چې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې تعهد وشنو په موږ کې ډیرو خوشبینو کسانو هم داسې ګمان نه وکړی چې دومره لوړ کومک به وشي. خو د اروپایي اتحادیه له افغانستان سره په دغه کانفرنس کې د مرستې تر ټولو زیات تعهد کړی دی او د اروپایي اتحادیه د یو شمېر غړو هیوادونو استازو د افغانستان له حکومت هم دا توقع کړې ده چې دوی دې په خپل هیواد کې د دغو مرستو د لګولو لپاره شفافیت رامنځته کړي، د اداري فساد سره د مبارزه وکړي او د دغو مرستو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مصرف سي او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره. په افغانستان کې د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې ده چې په دغه کانفرنس کې چې کوم سیاسي پرمختګونه وشو او کومي اقتصادي ژمنی وسوي دا به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي او دا به یو خوشبینانه نظر دغه غونډه ته کړی دی. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دیړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د نړیوال ټولنې دغه ملاتړ به د سولې عالی شورا لا وهڅوي چې په دې لار کې نور ګامونه هم پورته کړي.
خوشحال یم چې دغه موقف هغوی ونیو او په کله کې ونیو. دا د افغانستان د صلح لپاره به انشاءالله یعنی ډېر کومک به وکړي او د خلکو لپاره د امیدوارۍ یو زیری به انشاءالله.
دا سرګندونه له هغې وروسته کیږي چې د بروکسل کانفرنس چې د رواني میلادي میاشت په 14 او 15 جوړ او نړیوال ټولنې په کې افغانستان سره خپل مالی او سیاسي ملاتړ اعلان کړ. په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي بان کی مون وویل چې دا سازمان چمتو دی په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د خلکو د ژوند د سوکالۍ لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره مرستې وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې رئیس فریدکا موګرینی ویلي چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او امریکا د استازو په ځانګړې لیدنه کې چې د دې غونډې په سنډه کې شوې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد د دوی ترمنځ یوه هوکړه هم شوې ده. د بروکسل په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان ستونزه په جنگ نه واریږي او طالبان باید له دې هواد سره سوله وکړي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی د افغانستان د سولې په اړه شوې سرګندونې پر وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه ګڼي.
داسې موضوع په نیولو سره زه فکر کوم چې د سولې پروسه به په ښه تاثیر د مخالفینو په نظریاتو باندې هم وکړي، هغوی به هم جرأت پیدا کړي چې د افغانستان حکومت سره د یو باور او یو د اعتماد د فضا نه رامخکې شي، ځکه ټول لیواله دې ته دي چې سوله باید په افغانستان کې راشي.
ښاغلی مجیدی دا هم وایي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هغو هیوادونو ته چې د تروریزم ملاتړ کوي یو خبرداری هم دی. سوله دې ملاتړ لاس واخلي. افغان کارپوهان د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم ګڼي خو ټینګار کوي چې دا ژمنې باید عملي شي. د چارو پوه یونس فکور وایي
که دغه ژمنې په عملي قدمونو زموږ د بینلمللي دوستانو بدل شي، نو زه په دې باور کوم چې پاکستان او نور هیوادونه به دې ته واڅوي چې نور نو افغانستان ته د جګړې او مرګ دراستولو خلاص و.
نړیواله ټولنه په داسې حال کې د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت له دوو کلونو هلو ځلو وروسته وتوانېد چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي.
د خان محمد سیند رپورټ مو واورید و مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د بروکسل د غونډې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د روسیې حکومت په بروکسل کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې د پریکړو هرکلی کړی دی خو ټینګار یې کړی چې غرب باید په افغانستان کې د مالي ستونزو د حل لپاره د مسؤلیت لویه برخه پر غاړه واخلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې غربي هیوادونه باید یو لوري باید د نورو څلورو کلونو لپاره افغانستان سره مرسته کړې وای چې په پښو ودرېږي او د ده په وینا غرب چې په افغانستان کې ګډوډي جوړې کړې دي اوس باید د خپلو دغو ګډوډیو د سمولو لپاره پیسې ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د بروکسل د غونډې لاسراوړنې ښې لاسراوړنې دي. واقعا د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لپاره یو غټه لاسراوړنه ده. کومې پیسې کوم کومکونه چې د افغانستان د دولت سره کېږي د دې هیله مند یو چې دا پیسې په سمه لاره د ټاکنو د افغانستان د امنیت د پراختیایي او نورو څانګو کې مصرف پوره کول شي.
لاول نتا سره ته هم معلومه ده چې افغانستان له امنیتی مشکلاتو سره اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. نو دا خو وخت دوی مرسته ورسره وکړه خو دا مرسته کله شفافه وي نو د افغانستان په ګټه ده. که پخوا غوندي وي او د زورواکانو جیبو ته ځي نو هیڅ ګټه هم نه لري. نو که بنسټیز کارونه وکړي یعنی بریکنا باندې کار وکړي اردو تقویه کړي په نور اقتصادي فابریکې جوړې کړي نو دا به یو ښه کار وي. او که نه پخوا غوندي د زورواکانو لاسته ورشي او زورواکان یې واخلي خپل جیبونه ډکي خو دا هیڅ ګټه هم نه لري.
بروکسل دا غونډه کې چې کوم کومکونه سوي دي باید حکومت داسې ونه کړي چې لکه پخوا کومکونه باید قومندانانو جبته تلل داسې بنیادي کارونه وسي لکه مکتب لکه د تعلیم لکه د یتیم لکه فابریکې دا باید داسې جوړې سي په افغانستان کې مصرف سي او هغه نورو په پیدو باندې خو خلک پوه نه سول هر چا خپل ځان ته کش کولې باید چې دغه حکومت دغه رئیس جمهور باید چې دغه په بنیادي کارونه باندې ولګول سي او دغه د جنگ په ختمېدو باندې د پسولې باندې زیات کار وسی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو اوس هم ورځو د کندوز وضعیت ته کتنه کوو. په کندوز کې د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د کندوز په ښار کې جنگ روان دی او خلک د تېښتې په حال کې دي. دوی وایي چې روغتونونه بند سوي دي، برق له څو ورځو راهیسې نسته. هغه کسان چې د نل په اوبو باندې ژوند کول د نل اوبه بندې دي او حتی که دوی په کورونو کې زخمیان لري خپل زخمیان روغتون ته نسي بولای او ډوډۍ نه لري او په خپلو زیرخانو کې پراته دي. دوی وایي چې دا چې دوی نه پوهیږي چې جګړه به څه وخت پای ته ورسیږي دا تر ټولو ستره ستونزه ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی صدرالدین وایي چې د ښار په منځ کې جنگ دی او دوی نه پوهیږي چې کومې خواته وتښتي. صدرالدین نن ازادي راډیو ته وویل
ما از این شهر آمدیم یک کم بیرونتر داخل شهر فعلا جنگ است. در منطقه سیدآباد جنگ است، خواجه مشهد طرف جنگ است. این همی چهار گرد دیگر چشمدگی سن ما از یک راه خودکشی مقصد تا این منطقه رساندیم. مردم راستی هم که به بسیار یک مشکلات هستند نان نداشتیم از اموز خیفی نیست آمدیم. اگوی جنگ ادامه پیدا کنه پاکه قسم هم اگی آواره شده کسی میره کسی یک رقم است. یک حالاتی هست که کسی بیادر مرده کسی زخانه بیادر تیاره زده پشتکار نه شفاخانه وجود داره نه بیادر او وجود داره نه نان وجود داره هیچ چیزی بیادر وجود نداره.
تاسی د کندوز ښار د اوسیدونکو صدرالدین خبري واورېده چې وایي له ښاره یو څه څنډې ته تښتېدلی دي. خدای وایي چې هیڅ شی نسته، نه د واسطه نه د روغتون سته نه ډوډۍ سته نه اوبسته. او دا چې معلومه نه ده چې جنگ به تر کومه روان وي. دا اوس را سره زموږ خبریال اجمل آریان له کندوزه د ټلیفون په لاین کې دی. آریان صاحب ته خو پروګرام ته بخیر راغلی. اول کړه ته ووایي چې دغه جنگ اوس د کندوز ښار په مابین کې په کوم ځای کې دی او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ آریان صاحب ژغ دې سم نسي اورېدل کېدلی. مهرباني ژغ دې که یو څه د ټلیفون
کندوز ښار غرب لور ته یعنی د کندوز سپینزر چمن سره همدارنګه د سپینزر زړې شفاخانه سره او د کندوز پوهنتون سره او د کندوز شرق لور ته د کندوز خوجماشه سیمه کې همدارنګه د سینما نشر د سیمې
آرین صاحب تک دی خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي ځکه چې خبره دی نسو سمولای یعنی نسی اوریدل کېدلای ته په تابه په ټلیفون په لاین کې وساتو ته دی موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي اوریدونکو تاسو واوریدل چې ما دومره واوریدل چې دی وایي چې د کندوز د سپینزر زړې شفخانه سره نږدې جنگ روان دی نو برته آرین صاحب ته ورزو یو څه بده د ټلیفون په شبکه باندې به کار وکړو تر هغه پورې به ورسو زموږ د بل خبريال حدیث پردیس رپورت به واورو نن په کابل کې د کندوز د مدني ټولنې یو شمیر غړو چې د کندوز څخه راتښتېدل د کابل ته د خپل وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او دوی وویل چې حکومت باید یو اقدام وکړي تر څو دغه جنگ پای ته ورسیږي. د حدیث پردیس رپورټ اورو بیا ورځو اجمل آرین ته.
مدني فعال آزاد احیایی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کندوز له لومړي سقوط څخه درس وانخیست، بیا هم طالبانو له شته خلاو څخه په استفاده وکړی شول د دغه ولایت ډېرې برخې ونیسي او روان وضعیت دا ښیي چې قصدن دا هڅه کیږي چې دغه ولایت د جګړې ډګر وي.
اوسری گفتن دولت مردم که الان یک اشتباه شد، سهلنگاری شد.
دای وی تیر زل حکومت ویل چې وای اشتباه وشوه، تیر وطن یو زل وی، د دویم زل لپاره بیا تیر وطن نه بلکې انتخاب وی. فکر کوم دا مو مشخصه کړی چې یوازې د کندوز ولایت د جګړې ډګر وی، خو موږ د کندوز خلک غواړو چې نه یوازې کندوز بلکې هیڅ ولایت هم باید د جګړې ډګر ونه ګرځي. یادو مدني فعالانو دی ویلامې په خبرولو سره له نړیواله ټولنې وغوښتل چې په کندوز کې دروان ناورین په پای ته رسیدو کې خپل رسالت سرته ورسوي. زاهد کریمزی د ویلامې یو برخه داسې ولوستله.
موږ کندوزان د جګړې دردیده لري، نو له حکومت او مخالفو وسلوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې جګړه د حل لار نه ده او د بین الافغاني تفاهم له لارې باید دواړه دورې سولې ته غاړه کېږدي او په افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ کوو چې نور د عام وګړو وژنې مخه ونیسي.
درې ورځې وړاندې طالبانو له څلورو خواوو د کندوز پر ښار حملې وکړې چې په پایله کې د دغه ښار یو شمېر سیمې ونیولې، خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې له مرکزه د تازه دمو ځواکونو په وررسېدو یې ډېرې سیمې بېرته له طالبانو نیولې دي. له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هیڅ کله به کندوز سقوط نشي. د دغه وزارت د وایان مرسیال محمد رادمنش وایي که څه هم د سیمې د بیلابیلو ترهګریزو ډلو جنګیالي د یو ګاونډي هیواد په لمسونه دلته راټول شوي، خو افغان ځواکونه به هیڅکله له خپلې مبارزې په شان نه شي.
د خارج نه لکه د ایغوري ترورستان، انصار الله تاجکستان او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان، لشکر طیبه جنګوي ترورستان دلته د یو ګاونډي هیواد په لمسونه وظیفه اخیستې، اما مونږ صادقانه د دوی په مقابل کې د خپل ټول ظرفیت نه استفاده کوو.
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی د امنی چې کندوز د بیلابیلو وسلوالو له پراخ ګواښ سره مخ دی، خو وایي کچیرته افغان امنیتي ځواکونه په خپلو کې ښه همغږي ولري او له شته امکاناتو په مؤثره توګه استفاده وشي، تر ډیره بریده د شته ګواښونو مخه نیول کیدلی شي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس رپورټ واورید. بیرته ورځو کندوز ته. په کندوز ښار کې زموږ له خبریال سره له اجمل آرین صاحب سره د ټلیفون په لاین کې. اجمل آرین، تا یو وار بیا د کندوز په وضعیت باندې خپلې خبرې وکړې.
اوس مهال په کندوز ښار کې جګړه دوام لري. باید تاسو ووایم چې دغه مهال د کندوز غرب لور ته سپینزر چمن سره همدغه د سپینزر فامولو سره د سپینزر زړې شفخانې سره او د کندوز پوهنتون کې همدارنګه د کندوز لودیز لور ته یعنی د خوجماشت په سیمه کې د سینما ناشر په سیمه کې جګړه دوام لري، خو په ټوله کې د کندوز وضعیت کاملا پوځي حالت دی. په د کندوز په فضا کې هم افغان ځواکونه او د ناټو قاتم لا ځواکونه هلیکوپټر دی ګرځي را ګرځي. خو د کندوز سیمه چې دوی هڅه کوي څو ډېر ژر دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو معلومه نه ده چې دا څلورم ورځ سره دلته جګړه دوام لري چې کله به دغه ښار د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
آریان صاحب وایي خلک تښتي، نو خلک چیرته تښتي؟ په جنګ کې مثلا د تښتي لاره حتی استه؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکوله. څو شپې وړاندې موږ د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست له مشر سره په دې اړه نوموړي ویل چې له دغه ولایت څخه په دې څلور ورځو کې څه باندې شپږ زره کورنۍ نور ولایتونو ته لکه تخار، بغلان، همدارنګه مزار شریف، کابل ته او د کندوز اړوند ولسوالیو ته بې ځای شوي دي. هغه ویل چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. نوموړي دا هم وویل چې هغه کورنۍ چې تخار ته تللې دي ځکه عوام مخ په سړېدو ده، د یخنۍ ستونزو سره او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه هغه کورنۍ چې دلته پاتې دي توان نه لري چې له دې ښار څخه کوچنیان وباسي. دوی وایي چې د اوبو له کمښت او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. هغوی دا وایي که دغه جګړه یو ورځ نوره موږده شي کېدای شي د دوی یو شمېر کورنۍ غړي د اوبو د نشتون او د خوراکي توکو د نشتون ځانونه له لاسه ورکړي.
نو آریان صاحب، که په کندوز کې سړی زخمي سي، مثلا په کندوز ښار کې، چیرته به ځي؟ روغتونونه شته؟ دلته یو امکانات شته؟
همدا اوس زه تاسو سره د کندوز مرکزي چوک څخه خبرې کوم. دلته افغان امنیتي ځواکونه هم ولاړ دي، خو ښار شامل هم تړلی ده. هغه که غواړي د خپل لومړنۍ اړتیا هغوی بس د ښار سیمو لرې سیمو ته ځي، مثلا یو کیلومتر، دوه کیلومتر لرې په کوڅو کې فرعي دوکانونه خلاص وي، هغلته خپل خوراکي توکي واخلي. باید دا هم ووایم چې نه هم ډېر لوړ شوي دي. د بېلګې په توګه یو کرډیټ چې 500 افغانۍ اوس بیا افغانیو ته اوچت شوی،
او د خوراکي موادو بیه به هم ډېره لوړه سوې اتمن. نو د ټېلیفون کرډیټ کارت چې لوړ سوی اتمن، نو غذایي مواد هم لوړ دي. بلې اوریدونکو، تاسو زموږ د خبریال اجمل آریان خبري واوریدې. د کندوز ښار له چوکه یې خبري را سره کولې. دی وایي چې په د کندوز ښار څخه په تیرو دریو څلورو ورځو کې د چارواکو په وینا تر 6000 زیاتې کورنۍ نور ولایتونو، بغلان، کابل او بلخ ته تښتېدلې دي. دوی وایي چې هوا سړه ده او دغه خلک تښتېدلي هم دي د نورو ستونزو سره، لکه د سرپناه د نشتوالي سره او په سړه هوا کې د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. دی وایي چې د کندوز د سپینزر چمن خواته، د کندوز د سپینزر زاړه روغتون خواته، د کندوز پوهنتون خواته او د سینمای ناشر په منطقه کې جګړه روانه ده. اوریدونکو، تاسو به بیا هم په دې اړه په خبرونه کې نور معلومات اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري په څو دقیقو کې به تاسو ته موږ د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. په یاد ولرئ چې نن به د 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه پر شوو ژمنو باندې خبرې کوو، او هم په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت چې د کندوز امنیت به یې هم یوه لویه برخه وي. نو لطفا راسره اوسئ د 3 بجو څخه تر 5 بجو. د هند پاوځ نن وویل چې سهار وختي د پاکستاني تروریستانو د یوې حملې مخنیوی کړی او درې حمله کوونکي یې وژلي دي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ لانجو نښتو په دوام د پنجشنبې په سهار د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې هندي پوځیانو درې وسلوال حمله کوونکي وژلي دي. په لنګټ کې د هند د پوځ یو قمندان راجیف سهار رسنیو ته وویل دغو درې حمله کوونکو چې پاکستاني توکي هم ورسره و د هندي پوځیانو په کمپ حمله وکړه، خو د پوځیانو د کلکې دفاع له امله له پښو وغورځول شول.
There could have been more, but here we had spotted only 3 terrorists. So we take it that
they were kidish nor ham khum yawaz dre terroristan la main zawdal dano pde mana da che yawaz dre terroristan aw zum mamna saheta na nawtali wo kum wasail che la dui saraw pa hago pakistani ne khanun aw no dui pakistani terroristan khali sahawel pde da haqiqat rawandi aw da yado hamla kaun ko da noro irtibatato pa araba urusta juziyat sharik shi da dago hamlo aw la de makh ke de zino noro toruno pa ara bande da پاکستان صدر اعظم په خپل پارلمان کې په وینا کې هند تورن کړ چې په کشمیر کې د دب خبره د خپل ظلمونو د پټولو لپاره په پاکستان د تورونو سلسله پیل کړې ده.
ډیر مننه اوریدونکو، تاسو د صفی الله ستانکزی رپورټ واورئ. د دې سره ورسیږو پوره دوه نیمو بجو ته احمد تکل په سټوډیو کې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په کندز ښار کې د څلورمې ورځې لپاره د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، د کورنیو چارو وزیر کندز ته رسیدلی څو افغان ځواکونو ته لازمې لارښوونې وکړي. د سولې عالي شورا وایي راتلونکې اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه خپل کار پیل کړي. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسی پاتون دولس تنه وسلوال وژلي. چارواکي وایي دا کسان د جوزجان له سیمایزو پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب له بل چراغ ولسوالۍ څخه جوزجان ته روان و چې په نښه شول. د اورسګان چارواکي په دې ولایت کې د جګړو له کبله د زیات شمیر ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې د ترکیه او سوریه سرحد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په یوه بمی حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. ویل کېږي چې د دې حملې ډیری قربانیان د سوریه د حکومت وسلوال مخالف جنګیالي دي. پنټاګون وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې د عراق د حکومت د پلوي سنی ملیشو د لږ تر لږه 900 وسلوالو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. او هند وایي ځواکونه هغه درې مشکوک وسلوال وژلي دي چې په کشمیر کې د هند د پولیس پر یوه پوسته د حمله هڅه کوله.
اوس اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته سوي پیسو لګولو ته باید یو 15 کلن مشخص پلان جوړ او لومړیتوبونه پکې په نظر کې ونیول سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي سر کې باید په افغانستان کې د کرنې په برخه کې کار وسي، ځکه چې زراعت فقر له منځه وړي او د افغانستان اقتصاد به له کاله له 2 تر 3 میلیارد ډالر وده وکړي.
دولت باید د دې لپاره اولویتونه مشخص کړي، یو اقتصادي پلان جوړ کړي او په دې اقتصادي پلان کې نړۍ هم شامل کړي. په لومړي سر کې زراعت ته ډېره توجه شي، ځکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کمنګه هدا اقل خود کفا شو د غنمو په ارتباط دا د افغانستان په اقتصاد کې ډیر مثبت رول لري او اقتصاد په دفتن 2 میلیارد 3 میلیارد ګټه رسیږي.
شاغلی الکوزی وایي چې د انرژي پوهنه او عامه خدماتو ته هم باید پام وسی. نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د سوداګرو شوزو فدراسیون وایي چې کله د شوزو تولید سوي صنایعو ته بازار موندنه وسی، نو د کورنیو او هیواد پر اقتصاد مثبت اغیز کوي. د سوداګرو شوزو د فدراسیون رئیس ګلجان زمرای د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ډیرو سوداګرو شوزو لاسي او تولیدي صنایع په ګودامونو کې پراته دي او بازار نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې د میرمنو لپاره په جوړې شوې غونډه کې ویل چې د افغان میرمنو د تولیدي صنایعو لپاره باید بازار پیدا شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغاني او یو 4.5 کیلوي بوجي وریجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1500 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 240 او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغاني او یا پوله، یو یورو 3 افغاني 14 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1609 افغاني.
دا ازادي رادیو ترنو اوردونکو، تاسو زموږ خبرونه اورئ او په یاد ولرئ چې نن به د درې بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې
د ازادي په چپو کې په پروګرام کې د افغانستان لپاره په بروکسل کې په نړیوال کانفرنس کې د شوبو ژمنو په ارتباط واوري چې دا په افغانستان سره څنګه مصرف سي او څه اغیز به وکړي، او همدارس په کندوز کې پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کوو. په عمومي ډول د افغانستان پر امنیت، نو د پروګرام په پیل کې به بیا تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو. تاسو بیا هغه وخت ټلیفون نه راکولای سي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالمجید له خوست په افغان بیسیم 1313 شمیره باندې په پیغام کې راتلی کی چې وای د کندوز په شار کې جګړې د څرګندوي چې په امنیتي ځواکونو کې لوی ضعف موجود دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن کندوز ته رسیدلی او ویل کیږي چې غواړي هلته د امنیتي وضعیت څارنه وکړي. نو یو رپورټ لرو، لنډ رپورټ به تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په بادغیس کې اول وار دی چې ویښه دي څارنوالي کار پیل کړ. بادغیس ته نوې تللی څارنواله انجیلا حمیدی نومیږي چې د بادغیس د استیناف په څارنوالۍ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په څانګه کې د خدمت لوړه وکړه. دا وایي زه د افغانستان د لوی څارنوالۍ د پریکړې پر اساس دلته راغلی یم او د عدالت د تامین او د ښځو پر حقونو د تیری او د تیری کوونکو سره د قانوني چلند لپاره به صادقانه کار کوم.
به خانم هایی که واقعا خشونت دیدن و با خشونت دست پنجه نرم می کنن خدمت نمایم و در راستای به دادگاه کشانیدن ناقضین حقوق زن و عاملین خشونت رسیدگی جدی نمایم.
په بادغیس کې د مدني ټولنې فعالانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. دوی وایي په څارنوالۍ کې د انجیلا حمیدی په څیر څارنوالۍ شتوالی ښایي په بادغیس کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د فعالیت ترڅنګ نورو ښځو او نجونو ته هم د دې زمینه برابره کړي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. په بادغیس کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې تل په مطبوعاتو کې خپرېږي. اوس به زما همکار سباون کاکړ د سپورت ونیس پروګرام وړاندې کړي. بیا د هغه څخه وروسته کور کلی لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په سپورټي پروګرام کې د دې اونۍ سپورټي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د مویتای فدراسیون له مرستیال سره مرکه اوري چې له پیل څخه تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې.
پنځلس موږ انټرنیشنل ریفري او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر وینځر او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
او د کیک بوکسینګ د می ټیم لغړی غرنیز خبر واوري چې په تیر یوولس کلونو کې له یوې مات سره هم ندی مخشوی
کلارینګ ته نوځم تنا پیغام غرانه رینګ ته نوځي ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رینګ ته نوځي اول دغه بیرغ وولو پروتي چې غون نړیوال غون جهاني ګوري پیژنې چې دا افغانې ده.
او د پروګرام په ورستۍ کې به د فوټبال په اړه معلومات هم واوري. د پروګرام په سر کې د ونی مهم خبرونه نجيبه زمان تاسو اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې نړیوالې دوستانه لوبې د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم سره ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات په اساس د افغانستان کرکټ ملي ټیم یو لوبه وګټله او دوه لوبې بنگلاديش ټیم ته وبایللې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی لوبه د وو منډو په توپیر سره وبایلله. په دوهمه لوبه کې د 15 منډو په توپیر بریالی سو او درېمه لوبه یې د 122 منډو په توپیر سره بنگلاديش ټیم ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال د ساحلي ټیمونو د څلورو غوره ټیمونو سیالیو ته لار وموندله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمان د فوټبال ساحلي ټیم د سیالیو وروستي پړاو ته په ورتلو سره د افغانستان د فوټبال ټیم ته 8-2 په وړاندې ماتې ورکړه او دغه ټیم یې له سیالیو څخه وویست. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم په دوو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې او دوی بایللې دي. په دغو سیالیو کې د 23 آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال ټیمونو ګډون کړی وو. د افغانستان فوټبال غوړلیک په وروستي پړاو سیالي کې شاهین اسمایي میوند اتلانو ته په ماتي ورکول سره د دریم ځله لپاره د دغه لیگ اتل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د میوان اتلانو ټیم دوهم، سیمرغ البرز دریم او موجهای امو ټیم څلورم مقام ترلاسه کړ. د دوه سیالیو په پای کې طوفان حریرود د اخلاق ټیم، د شاهین اسمای ټیم لوبغاړي امرالدین شریفي، د ګول شاغلی او یار محمد زکرخیل د بهترین لوبغاړي په توګه وټاکل سول. د جرمنی بوندس لیگا سیالیو په لړ کې لورکوزین دورتموند ټیم ته ماتې ورکړه. د جرمنی فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې لورکوزین وتوانید چې بوروسیا دورتموند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د جرمنی د بوندس لیگا د لیګ له پیل څخه تر اوسه د دورتموند ټیم ماته نه وخوړلې، خو لورکوزین ټیم ورته د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه.
د افغانستان د موی تای فدراسیون مسؤل وایي چې تر دې مهاله دغه فدراسیون د پیل څخه تر اوسه 45 منډالونه د اتلولۍ د دریو نړیوالو سیالیو جامونه یې په لاس راوړي دي. د دغه فدراسیون اداري مرستیال عبدالجمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مډالونو تر څنګ یې 15 نړیوال روزونکي هم تربیه کړی دي. په دې اړه زما همکار واصل وصال له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دوی د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه پوښتلي دي.
خوشبختانه مویتای په مختګ کې ډېر کارونه کړی دي. اوس موږ په دې ویاړو سه 12-15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر وینځره او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
نړیوال اولمپیکی سیالیو کې هم تاسو ګډون کوئ د افغانستان په استازي تو د مویتای لوبډل شته؟
اولمپیک جهانی اولمپیک کې مویتای نشته. تلاشونه په کې غدي سه کارونه یا وړه د اولمپیک معیار سره برابر شي او مویتای تصویر شو چې نیمه اولمپیکی ورزش ده، ځکه په دا سولو به مهمه لوبه سیدی په دغه کې موږ کولای شو شرکت وکړو او دا ساحلی مسابقه کې داخل سالون مسابقه کې او دا نور مسابقه سي دي په دغه کې شامل دي. په دغه کې لاسره راولن موږ لرو.
په افغانستان کې د مویتای سومره لوبغاړي تاسو سره رجستر دي او سومره خزینه دي سومره نارینه دي؟
ډیر ښه. او افغانستان کې موږ شپږ زره ورزشکاران رجستر دي تا ګرد ولایتونه کې د خزینه د 1500 تا
1500 درسي. نو په کور دننه تاسو د لوبغاړو ته سره ورسېلای برابر وي د ولایتونو نه دی څنګه راځي مرکز کې سلې جوړیږي په ولایتونو کې جوړیږي دا سلې څنګه ترتیبيږي؟
خوشبختانه ډېر ښه برنامه موږ ورته لرو. هر ولایت کې موږ مسابقه دوه واره ډېرې واره پر کال کې موږ په ولایتو کې د مرکز نه نمائنده زی التایت مسابقه ورته درورو او په مرکز کې یو نیم میاست با دو میاست با مسابقه دي. ډېر جامونه دي، د ملي ټیم دي، قهرمانی د کابل دي، د نور مسابقه دي. دا وسم چې متاسف غږیږو په سو ولایت کې موږ برنامه شته سم مسابقه مزار شریف کې ان شاء الله ډېر ژر یو حرفي مسابقه دي سمو ان شاء الله کې دایره.
الله افغان حکومت نستاسه وختنې سدي د مایتای د لوبې د ودې او د پرمختګ لپاره
افغان حکومت نه موږ دا غواړو چې دا ورزش د سیاست نه لری وساتي. دا خلک چې ورزش سیاسي کوي خپل صدقوي برخوردونه کوي دغه خلک سره اگر غوښتنې سيدي کینی او سره وګيږي او دا ورزش له دغه سیاسي او له دغه جنرالانو نه ایستو ساتي.
د لوبغاړو په انتخاب کې په ځنګړې توګه د ملي لوبډل لپاره چې کوم لوبغاړي انتخابيږي تاسو اختیار په خپل لری کې مداخله کیږي؟
نه، ملي مویتای فدراسیون خوشبختانه دا ټول ورزشکاران ته ټول ولست دا اجمنه کوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې په دغه کې دخالت وکړي.
څنګه یو څوک کولای شي چې راشي د مویتای سیالۍ پیل کړي او د مویتای فدراسیون سره رسمي رجستر شي؟
لارې همدغه د سی په خپل کلب کې په یو کلب کې ثبت نام کې یا راشي په دا خپل ولایت کې مسابقه وکړي، راشي د ملي ټیم کې هر وخت د لومړی مقام ونی والا هغه د دغه وزن څښتن د سی د مسابقه کا باندې مسابقه کوي د نننه د هر امتیاز یو قهرمان لري د ترسي.
او اوس محمد د کیک بوکسینګ د ملي ټیم د غړي غرني د سپورتي ژوند څخه خبرو چې لتیری ولس کلم څخه چا دته په افغانستان کې ماته نه دور کړي.
پیغام غرنی ما د افغانستان د ملي ټیم د کیک بوکسینګ د رښتې غړی او همدارنګ د 1400 کال نه تر اوسه پورې د خپل وزن قهرمان یم. هر کال کې دوه دفعې موږ مسابقې کوو، یو د کابل په سطحه چې منتخب ټیم په نوم یادیږي او یو غونډ د افغانستان په سطحه چې غونډ ولایتونه راجمیږي مرکز ته، بیا د هغې نه یو ټیم انتخابیږي. په هغې مسابقو کې زه خپل وزن کې اول مقام لرم. نو اوسه پورې حساب کا تقریبا یو لس یولس یولس نیم کال کېږي خپل وزن قهرمان فعلاً هم د ملي ټیم غړی یم. درې څلور سفر تللی یم. په 2009 کال کې تایلنډ ته تللی وم چې تایلنډ نه مې خوشبختانه درېیم مقام راوړو. په هغې کې یو ښه خاطره هم لرم، هغه بیا وروسته تاسو شریکه کړم. په 2010 کې ایران ته تللی وم. په 2015 کال کې هندوستان کې مې مسابقو کې اشتراک کړی و چې خوشبختانه د هغې نه مې یو د تیلا مډال او یو کپ ګټونکی شولم، چې حتی زه د خپل وزن نه شپږ کیلو پورته مسابقې کړې وې. ما سره ډېر د احساس د خوښۍ وي چې کله زه سابقې ته نوځم. ما ته چې کله رنګ ته زه نوځم، تناب پیغام غرنی رنګ ته نه نوځي، ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رنګ ته نوځي اول د هغې بیرغ اولو پروتي په هر رنګ کې یو دوره وي چې غونډ نړیوال غونډ جهاني ګوري پیژني چې دا افغانۍ دی. نو زه خپل بیرغ چې کله په اولو اچوم او زه په رنګ کې یو دوره وم، نو زه ډېر افتخار پرې کوم او بعد د هغې بیا مسابقه کوم، نو ډېر ښه احساس لرم.
فوټبال څه ډول لوبه ده؟ دا بل سهرګل امید څخه واوري.
فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره سپورتي لوبه ده چې په نړیواله کچه په هر یو هیواد کې ترسره کیږي. فوټبال یو ټیمي لوبه ده او په نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. د فوټبال لوبه د دوو ټیمونو له لوري چې په هر یو ټیم کې 11 کسوي ترسره کیږي. په دغه 11 کسیز ټیم کې برید کوونکي لوبغاړي، د مرکز لوبغاړي او یو ګول ساتونکي هم پکې شامل وي چې دې ته د فوټبال ترکیب وایي. د فوټبال د لوبې په جریان کې د 22 لوبغاړو ترڅنګ یو لوبڅار هم په میدان کې وي چې لوبه ساري او د خطا په وخت پریکړه کوي. د معلوماتو لمخې د نړۍ په 200 هیوادونو کې نږدې 250 میلیونه فوټبالران د فوټبال لوبه کوي. د دغه لوبې د میدان اوږدوالی له 90 مترو څخه تر 160 مترو پورې او سوري له 45 مترو تر 90 مترو پورې وي. د فوټبال لوبه 90 دقیقې وخت لري چې په دوو میدانونو ویشل کیږي او هر میدان 45 دقیقې وي. په فوټبال لوبه کې اضافه شوی او د پینالټي وختونه هم په نظر کې نیول کیږي. دغه لوبه ځانته ځانګړي قوانین لري چې هیڅوک یې د ماتولو حق نه لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د فوټبال ترڅنګ د فوټسال او ساحلي فوټبال رسمي اداره هم ده. د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ډګر کې یو ستر ورزشي تحول ګڼل کیږي چې په هر څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
محترم اوردونکو، داود نن ورځی سپورتي خبرونه تر بیا چیز سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم. پر اعلی مسپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، ستړي مشي. آیا کله له بایسکل یا موټر سایکل نه لوېدلې؟
نو مخته دې تیګه راشي، تیګه چې رانه مو فکر مخته او وریم و بس هغه سایکل چپا شو خطا شو.
د کوم عمر کسان کولی شي چې له بایسکل او موټر سایکل نه کار واخلي او د کوم خبرو په پام کې نیول مو له ژوبلې دو څخه ساتي؟ نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، بایسکل او موټر سایکل که مولای وی خو هدف ته د رسیدلو واټن لنډوي، په خو کې یو ښه ورزش هم دی. خو په دې شرط چې د کارولو په وخت کې پوره احتیاط وشي، ځکه د لږ بېغوري په صورت کې هم د مرګ ژوبل بدې پېښې رامنځته کولی شي. د ترافیکو د ریاست مسؤول کسان وایي چې په قانوني لحاظ له 13 کلن نه د کم عمر کسان د موټر سایکل د ځغلولو حق نه لري، خو بایسکل چې چلول زده کړي کارولی شي. خو که د کابل ځینو سیمو ته ځیر شو لکه حضوري چمن، هلته یو شمېر د کم عمر ماشومان وینو چې بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي او ځغلوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې څو ځله لویدلي ژوبل شوي، خو بیا هم له کورنۍ نه پټ بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي. موږ له څو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
نوم می بختلا دی، 14 کلن دی. زه دلته د موټرسایکل د کرایې دپاره راغلی یم. موټرسایکل نه سم ما پرون ورځ چې سایکل په کرایه ونیوه، بس چې بو مې نو مخې ته داسې تیګه راشي، تیګه چې راغله مو فکر مخته او وریم وه، بس هغه سایکل چپه شو، خطا شو.
نوم مې ایمال له دلته دا کرایي موټرسایکل چې دي دا خو خامه خولې دل دي او کته پورته خبرې سته. درې نفر وو، د پښه مې سیولې دم دا ډېر سخت زوبل سو، تقریبا 40-50 کې خوړلې. موټرسایکل له یو سړی یو دم یو تیږه مخې ته راځي، دوه ټایره دي یو بغله سولېږي تنه.
نیمانم ده عبدالکبیر، 15 کلن. زه پرون می اول ورځ داسې راغلی وم، ننم راغلم دیما همدغه اوسې زه موټرسایکل وچلوم. پرون می 100 روپۍ مصرف کړې او نن می دا دومه دوره ده خوړلې، 100 روپۍ مصرف کړې. بینسار کې نه ده، موټر مخې ته راغی، موټر چې مخ ورته قایته که وغورځېد، پښې مې ماتې شولې او دواړه پکې زخمیان سو.
کسان چې د کم عمر ځوانانو ته بایسکل او موټر سایکل په کرایه ورکوي وایي که څه هم پوهیږي چې دا کار ماشومان له خطر سره مخ کوي، خو مجبور دي چې دا کار ونه کړي. څه وکړي؟ کورنۍ ډوډۍ ورنه غواړي.
دا کار چې دا کرایي تقریبا 10 کاله کېږي چې موږ دلته کار کوو، خو د کور خرچه کېږي، خو موږ مجبور شو کرایه ورکړو. نور د په دې خور کې څه کار ده؟ کار نشته. تو وایه څه چاره لرو؟ مجبوریت ده، مجبوریت سینې موږ دلته ولا کراشو. څه دلته کار ونه کړو څنګه وکړو؟
ځینې کورنۍ بیا خپل د کم عمر ماشومانو ته بایسکل اخلي، په دې ډول خپله د پیښو سبب کیږي.
په بایسکل باندې ځي، چای راوړه، بوره راوړه، نور سبزي راوړه، کله خپل ولیدلې لاسې ماتې، کله پښه ماتې، کله سر ماتې، کله موټر سره ویلې، بېرته سره راځي داسې په جنجالو سره ککړي.
اکثره وخت د ښوونځي ماشومان په یو بایسکل څو تنه ګرځي، په اصطلاح پیشکان کوي، لویږي او کله ناکله موټر هم وهي. د کابل اوسیدونکي منان د سترګو لیدلی حال وایي.
مور پلار پورې تعلق لري، که دا مور پلار کې دا احساس چې د خپل اولاد کنټرول کړي، نو دغه شیان به هېڅکله کې ونیسي. دغه مکتب د وینې، دغه مکتب د دغه جانوس په دا ساعت 12-12:30 کې مکتبیان لوزي، دغه وګوره چې په دغه موټرسکلو کته او پورته دغسې ملي. که دوی پسې مور پلار یې وو او کنټرول یې لاس کې وو، نو ولاکه په دې خاورو کې دی خاص یو دغسې. نو دا سړی باید خپل اولاد په خپله کنټرول کړي. که خپل اولاد کنټرول نه کړي، دغه نن سبا یو موټرسکل یو ځای کې چپه سي ټکر سي، ډېر خطر لري. دغونه لاندې بریکې ده، د زیاتره رسېدلي ته هرته هلته مرګ ته رسېدلي. سارې مو چاودلی، مغزۍ وتلي دي، موټر سره یې ټکر کړی ده، وهلي دي، وزلي دي.
ځینې ماشومان بیا د مجبوریت له مخې په بایسکل ګرځي. د کابل په بي بي مهرو سیمه کې له یو داسې 12 کلن هلک سره مخ شو چې پر بایسکل یې د کباړ لوی پنډ تړلې وه، دومره چې دی تر شه نه معلومېده. له هغه سره مو مرکه کړې، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
یا مې لاس زوبل شوی ده، یا مې پښه زوبل شوې ده.
نو څنګه چې زوبلېږم، بیا ولې په بایسکل باندې کینې؟
خو مجبوره یم چې کېننم او وینه چلومه، خو نه کېږي.
څه مجبوره یې؟
بس دغه کباړ چې غونډ نه کوم ماښام ډوډۍ ده.
د کباړ چې غونډ کې بیا بایسکل باندې وړي؟
او
بایسکل دې خپل ده؟
نه، خپل مینه ته دا مې دغه سیټ ده، کوم ځای کې مونږ کار کوو دغه سړی ده.
بایسکل درکې وی؟ بایسکل باندې ګرځه، کباړ وای راټولوه. اول دې چې بایسکل زده نه وکنه، څومره په سختۍ دې زده کړه؟
ډېر ارزي کې به مې ټبونه خوړل، ارزي کې ورزیدلم، بیا مې اخر مې استه استه زده مې کړو.
کور ته چې لاړ سي، مور ته دې ښیې چې زوبل سوی کې پټې؟
نه، چې زیات خوب شوی نه ورښیم.
څه ورته وایې بیا؟
ورته وایم چې بایسکل نه وغورځېدلم، یا موټر سره ټکر وکړو، یا بایسکل سره.
بیا نه درته پکار کېږي؟
پکار کېږي، ولې نه وایي؟ سلو سلو چلاوه، دومره تیز اوري.
کومره سوي د چا زخم دي پټ کړی بیا ډیر درد هم درته کړی
یو ورځ هم داسې په باسکل کې هغه خپل کورو کې هم داسې م دیوال سره ټکر وکړو هغه مې دا زنګون مې زیات خوږ شو نه مې ورخودو پلار ورته ول بیا ورته په کار شم
فکر راځم کوم وخت بایسکل یا موټر سکل اخیستی
موټر سکل مې اخیسته ده په فکر یم چلاول
دی موټر سکل او بایسکل چلاول فرق کی
او ډیر فرق دی
زری د موټر سکل
موټر سکل مې زده ده
له موټر سکل مې کوم وخت بدلې
نه ته اوس نه مې لیدل موټر سکل
نور ملګری دلدلې چې بدلې
او دلدلې مې
بیا سره خمسې وې دي
او ډیر خوښ شوې دي د سې وخت راغله دا چې بیخینو هغه یا دلته لګیدل یا لاس خوښ شوې یا په خامته شوې
د کابل اوسنکی 55 کلن میوند بیا وایي چې په ځوانۍ کې له موټر سایکل نه لوېدلی و هغه وایي چې اوس یې هم کله ناکله پښه درد کوي
والا چې زه لوېدلی یم داسې هغه ته روان وم دا تپې نادرخان ته داسې پاس وختلم بېرته راکتم د چمن کې مې ګرځاوه دا موټر سایکل ګرځاوم داسې زلان شو موټر سایکل را باندې راولوېده بخانم شو بله شو بس په موټر سایکل را باندې راچپه شو یاره یو میاشت ګډو اوس هم دا پښه مې بعضې وخت درد کوي وسم دازي وخت دت کی کوټ لاړ مم دسه ګټ ګټ پلان نه راتول چې څنګه دسه ګټ ګټ سي مله ولا پلان دسه روان دا په خمه په پترانه کې اون کتل ول ویدل ما وینا تل ته وړاندې راشه چې په خو ګورم هغه سایمن سبو اردو چې په خې د مولد وینا تا وای موټر سایکل اسغله ولا ده پلاستر نه ولګاو پلاستر نه چې په نو ولګاو له به کې په ګټ پاتې ومه دا موټر سایکل چې دا کنه د انسان سلخلنه عمر 500 تر اولی کسل کله دی عمرې چای بیشه 50 کړه ده ولې ته په زور ځان ای بی کې په ځوانۍ کې مخه الکان نه پویدل چای بیشه خلاص نور بیا نو پامل تم خدمت نشه کوله ایوانانه ته هم نشه کوله
کچری بایسکل په سمه طریقه زده شي او په زغلولو کې هم احتیاط وشي نو په اوس وخت کې چې سړکونه بشمیره موټرو بند کړي پر بایسکل ژره دفتر سیګو د لغمان له اوسیدونکو صبر خان سره چې ولس کلندې د بایسکل په ګټو غږیدلیو
تاسو سره سیویر مې بایسکل ده او دا بایسکل موږ خسته هم جوړ کړای په ټایرکو کې دلته دغه پاولی دی د چه دی
د پاولی دی
ها پاولی مرتا چولی دی البته مخ کې دوه دنه ګلان دی ګلابي رنگ لري اوس درته توی چې څوک لکې ته بایسکل زغلې
بایسکل خو تقریبا مخ کې مر سره خدا خموس د یو میاش کې چا خسته مینه
څوک لکې چې چلې
یاره یو څلور کال وکي
دا بایسکل په څور په خسته
دا بایسکل 15000
چیرته پی دی مکتب ته کورس ته
وظیفه ته
موټر ډیر زیات دی په سر کو کنه
bale
څنګه کوي ته چې د سې لارډ سيتي کوم وخت کوم موټر سره ټکر ونه کی
ار سړی چې په بسکیل زی باید هغه ډیر احتیاط وکړي زمين کې د سړک غاړې ته لاړ شي د سړک خطر به نه راحت به خپل منزل ته ورسیږي اما که د سړک په مابین لاړ شي بل سړی ته مشکل جوړيږي او خپل د سړک خطر هم ده خو خدای دا چې ډیر په احتیاط لاړ شي سلو لاړ شي هغه خپل منزل ته ورسیږي
کوم حادثه سوي دي چې بسکیل نه وګرځيږي زوبل سي
نه ښه
هیڅ وخت
نه نه تر اوسه
ایله چې راځي نه یې زوبل سي
احتیاط کوم سلوزا خیر د لاس ثقینه 15 دقیقه نیم ساعت کې ورسېګا نو دلته خو ډیر ورونه د سیدی کنه چې پېښکانه موي موټر تنه ګوري پیاده نفر تنه ګوري مقصد زغلاول شي نه دا آی خپل منزل خپل مشکل رفع کول دی پګې
اته چې په نظر کې احتیاط ونی سي څومره خطرناک کېدلی سي آی د مرګ خطر هم لري
bale ډیر پدې چې مثال اوست سړک په مابین روان کیږي چې دغه موټر وان فکر نه وي چې مشکلات ولري هم تاغه تیم کې نشي کولای چې بغل ته شي هغه ته وي نو چې وی وهلې نو یا زخمی یا د دماغ حالت ده
اوس لږ زرا په بایسکل باندې د ګرځېدل په ګټو خبر راته وکړه څومره فائدہ لري چې اوس په بایسکل باندې ګرځي
بایسکل باندې ډیره فائدہ لري هر سړی باید یو سات نیم سات په بایسکل باندې لاړ شي د خپل یو سپورت ته
خپل اوراس کې څو ساته په دغه سره بایسکل دی ګرځي
زه نیم سات یو سات تلويک ته کې دغه سي کله وظیفه ته زور ازو په ګرځي
اکثر وخت سرکونه باندې رابندان چې موټر چې خلک نو وخت رسیږي په بایسکل څنګه آی دا رابندان تاثیر کوي
دا قلن چیز نه یو دوه کوټه ځای خو به یو ځای کې چې تیر شي دغه موټر چې دا نو هغه بیا ورته ناسو سي ګتر یو سات یو نیم سات هغه لار باندې لري به
درنو دوستانو د ښار له بیلابیلو سیمو نه د کرایي موټر سایکلونو ټولول د ترافیکو د ریاست دنده ده کله چې موږ د موضوع د ترافیکو له مدیر مال پاسوال سید محبوب سعادت سره شریکه کړه هغه وویل
دری اواخر پولیس ترافیک کابل
په دې وروستیو کې د ترافیک پولیس هڅه کوي چې هغه کسان چې موټر سایکل او بایسیکل وړو ماشومانو ته په کرایه ورکوي او بیا د پیښو لامل کیږي ونیسي او جدي قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه د دوی دا کار ډیر خطرناک دی. دوی د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ژوند سره لوبې کوي. موږ له کورنیو هم غواړو چې خپل اولادونه وڅاري، هغوی پرې نږدي چې بایسیکل او موټر سایکل په کرایه واخلي. د اکثر ماشومانو بایسیکل او موټر سایکل زغلول زده نه دي. کله چې زغلوي معلومدار ده چې لویږي موټر یې وهي.
قدرمنو دوستانو، په نوره نړۍ کې د بایسیکل لپاره یو ځانګړی خط یا لاره د سړک په خوا کې جوړ شوی وي، تر څو هغه کسان چې پر بایسکل تګ راتګ کوي له ترافیکي پیښو سره مخ نشي. خو له بده مرغه زموږ په هیواد کې داسې څه نشته. په دې هیله چې یو ورځ بایسکل هم ځان ته خاصه لاره د تګ راتګ لپاره ولري، نننۍ خبرونه پای ته رسوو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.